دیره میزبانی کنه نوریوس
سایب. بل پرشتان تاسو ستریم شی په افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې چې 15 ورځې کېږي دغه ټول شکایتونه وڅېړي. پر دې او د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایت چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه روسي میګ 9 الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. خبرونو تفصیل. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایت چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي. د سولې د ولسي حرکت غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې طالبانو ولې د دوی وویشت غړي برمته کړي او چیرې بې ولیدي. خو د فراه د والي مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل دا کسان ګلستان ولسوالۍ ته بېول شوي او د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
خوشبختانه موږ قومي مشران او علماء کرام هڅولي چې دوی بسی ولسوالۍ ته او د طالبانو د مشان څخه نه دی پښتنه کوي د پاره چې د خلګ د سولې طرفدار خلګ او د ورورګروي او د اتحاد اتفاق پیغامونه ورسوله.
د سولې د ولسي حرکت غړي شاوخوا 14 ورځې وړاندې له هلمند څخه هرات لاړل څو د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. د دې حرکت غړي تر دې وړاندې هم څو ځلې د وسلوالو طالبانو له لوري برمته شوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکي وژل شوي دي. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان سرحدي ځواکونو پرون ماسپښین ناوخته د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې تنه وژل شول او دوه نور ژوبل شول.
در منطقه طاهریای ولسوالۍ درقد 3 نفر از باشندگان محل کشته شدند و 2 نفر دیگه هم زخمی است.
د تخار دی ولی ویندوی وای چې د طاهریان اسیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او هم دې قبل په دې اړه څه نشي ویلی چې تاجک ځواکونو ولې پر دې سیمه اندازې کړي دي. د هغه امریکایي سرتیری مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو مین چاودنې کې وژل شوی. پنټاګون ویلي 30 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنې کې ټپي شوی وروسته یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤولیت اخیستی و. د امریکا د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې په هغو مراسمو کې چې د امریکا پوځ دغه پوځي ته د درنښت په نوم یاد کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ او براین او د امریکا د پوځ د لوی درسي جنرال مارک ملي په ګډون یو شمېر جګپورو چارواکو ګډون کړی و. دغه سرتیري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شوو سرتیرو شمېر 40 ته ورسېد. د هند استخباراتي ادارې وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. په دې راپورونو کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي یو شمېر هندیان چې د کرالا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګېږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شوو غړو کې د هند د کرالا اوسیدونکو شامل دي. د هند استخبارات وایي په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو حمله په پاکستان کې تنظیمیږي او د لاهور اوسیدونکی سیف الله یې څارنه کوي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې دا برید یا بریدونه به انتحاري وي او د هغو لپاره 15 تنه روزل کیږي. په پاکستان تر اوسه پورې د هند استخباراتي ادارې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا دواړه هیوادونه د کشمیر پر سر سخت اختلاف لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د هغه روسي میګ 9 الوتکه ځای موندل شوې چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په لواورو پوښل شوې څوکې کې څخه لوګی خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د راپور لمخې د راغورځېدل الوتکه ځای مشخص شوی، خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ یې ژوندی دی که نه. ویل شوي د دې الوتکې پیلوټ ډګروال محمد رضا رحماني ښایي د الوتکې پر تر غورځېدو مخکې کټپوټ کړی وي او د موندلو لپاره د پیښې ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د ایران هوایي ځواکونه پر یو شمېر امریکایي الوتکو سربیره چې په 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې پیرلي روسي میک او سخوی الوتکې لري، خو پر دې هېواد د لویدیځ لخوا د څو لسیزو بندیزونو د الوتکو د نوي کولو او ترمیم پر چارو ناوړه اغېز کړی دی. ایران پرون تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پرچاو کړ. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس ایلنا وایي چې په البرز، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون په وسیله له بهر سره انټرنیټي ارتباط انقطع کړی شوی دی. نن د جدې 15 په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو 30 ده. د بخنې د نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل په وینا د ایران د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربند د رسېدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طرابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې پلازمینه طرابلس په کنټرول کې دی له 2 میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. اردوغان وویل د لیبیا منفي انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز شیندي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 14,200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې وڅېړي.
موږ خپله نهایي کوشش کوو چې انتخاباتي تقویم بیا هم نقص نه شي او 15 ورځې چې وخت لرو ټول شکایت بررسي کړو.
په یو راپور کې به دا واورئ چې په افغانستان کې شاوخوا 100 ولسوالیو کې د امنیت قومندانانو لپاره ولې تر اوسه ودانۍ نه دي جوړې شوې. د غراس په یو بل راپور کې به واورئ چې هلکان او نجونې له ټولنیزو شبکو څخه څه ډول له یو بل سره د آشنا کېدو لپاره کار اخلي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي او بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې سوله د بشري حقونو په تامین کې څومره مرسته کولی شي او د ژوند شیبو په اونیس پروګرام کې به
تکی او رخمینی دی او کارونه لاسی دی قیمتی شیونه کار شوی دی.
د افغانی لرغونو جامو په باب واوری. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې په ټاکلې موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون په وینا 14,200 شکایتونه ثبت شوي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ نیټه وه او نن د شکایتونو کمیسیون مخکې تر دې چې شکایتونه وڅېړي لومړی ثبت شوي شکایتونه په کټګوریو وویشي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د افغانستان د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي سرلنن څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه شکایتونه په بیلابیلو کټګوریو ویشي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند زرمینه کاکړ وایي چې ټول ټال 14,200 شکایتونه ثبت شوي چې له څېړلو وروسته به څرګنده شي چې څومره یې جدي دي. پرون د شکایتونو د ثبت ورسته ورځ و. د شکایتونو د شمیر زیاتوالی ته په کتو شک کیږي چې د شکایتونو کمیسون به په ټاکلې موده کې شکایتونه وڅېړلې شي. خو د دې کمیسون ویاند زرمینه کاکړ وایي
5200 شکایتونه چې ثبت شوي دي، 8000 د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، 2500 نه زیات د دولت څخه ټیم ثبت کړي دي، 3000 شکایتونه حکومتیان څخه ټیم ثبت کړي دي، او 15 شکایتونه د نبري څخه ټیم ثبت کړي دي. موږ خپل نهایی هلې ځلې او کوشش کوو چې د شکایتو ته په هغه میاشت چې ټاکل شوي دي چې 15 ورځې ولایتي دفترونه وخت لري چې دا بررسی کړي، او 15 ورځې نور هم مرکزي دفتر وخت لري چې سنفایي برخه دي او سنفایي شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
سبا جمعه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درې میاشتې پوره کیږي. زرمینې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر شمیر شکایتونه د مستنداتو پر اساس نه بي او له همدې کبله رد کیږي. دی وویل له انتخاباتي ټیمونو څخه یې غوښتنه کړې د دې لپاره چې وخت ضایع نه شي، داسې شکایتونه ثبت نه کړي چې مستند نه وي. همدې موضوع ته په اشاره د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي:
زه ډیر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کې مستند پام وګرځي او د حق او د باطل تفکر اختمراس وکړي. کمیت ډیر مهمه نه ده.
شغله رشید هم درازوي ک خبره استیناف ته وغځیږي، د شکایتونو د کمیسون پیټه به درون شي او شایي په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ نه کړي. د شکایتونو د کمیسون وایاند وایي چې دوی ته به ژر څرګند شي چې څومره شکایتونه جدي دي او پر څېړلو ارزي.
ان شاء الله چنن بعد نن او کبا د تصنیف بندي بخوي، د تصنیف نو وروسته به مون دا جریان تاسو سره شریک کړو چې کوم شکایت جدي دي، کوم شکایت تکراری دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د قانون پر بنسټ نه دي شرزي لري چې د نوماندانو ثبت شوی شکایتونه وڅېړي او د هغو لمخې پریکړه وکړي.
د جدي شپژما
د ګوزي روزه بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل څلويشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مرختی جټو راځي پر دې مانو
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پښپژمه واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلا شاریا پینځه او ازادي رادیو ټکی کام.
سبا د جدي شپږم د پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل څلوېښتمه انکلیزه ده. نن د ازادي په څپو اونیز پروګرام کې چې د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، بیا هم همدا موضوع څېړو. د شوروي اتحاد پوځي یرغل څلوېښتمه کلیزه په درشل کې دا څېړو چې دغه پوځي یرغل په افغانستان کې په اجتماعي اقتصادي او مختلفو برخود پر څه اغیز کړی وو او تر اوسه پورې څه اغیز لرلی دی. ورسته له هغې چې افغان ولسمشر اشرف غني د هیواد په شاوخوا سلو ولسوالیو کې د امنیي قوماندانیو د ودانیو د نشتوالي خبر ورکړ، د ولسمشر یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه له پخوا د حکومت په میراث ورپاتې وه. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ویل چې د فساد موجودیت یو له هغو سترو علتونو څخه دی چې په ډیرو ولسوالیو کې دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې نشوي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د ولسمشر یو له اصلي برنامو څخه په ولایتونو ولسوالیو کې د مهمو مرکزونو تقویه د مرکزونو ته توجه او د ودانۍ جوړول دي. ولسمشر مانی د دې بیان په تایید سره وایي د لسګونو محلي واحدونو ودانۍ جوړول په ځانګړي توګه د ولسوالیو د قومندانۍ او د ودانۍ جوړول هغه څه دي چې د افغان حکومت او په ځانګړي توګه د اړوندو ادارو لومړیتوبونه څخه دي. د ولسمشر وین لطیف محمود د چهار شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ستونزې له پخوا وي. د نوموړي پوینا وستغه کار حکومت ته لومړیتوب لري.
په برخی از ولسوالی های افغانستان با تعویض
دی و یو شمیر ولسوالی لوړ او یا هم متوسط ګوخونه سره مخ دی. یو دلیل دا هم کیدی شي چې ودانوی ته په بنسټیزه توګه توجه نه ده شوی. خو د افغانستان د حکومت یو له مهمو برنامو څخه د هیواد محلي دارو ودانیو ته توجه ده.
حکومت محلی افغانستان
ولسمشر څو ورځې وړاندې پارک یو مجلس کې ویل چې د افغانستان شاوخوا په سلو ولسوالیو کې امنیت قومندانۍ ودانۍ نه لري. ښاغلی غنی وویل چې دا یو جدي ستونزه ده او په تیرو کلونو کې په دې برخه کې زیاته بودیجه هم مصرف شوې. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ویسپر مک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له 2015 نه تر 2008 کال پورې د افغانستان د ثبات تر عنوان لاندې برنامه کې چې مالی لګښت یې نړیوال بانک ورکوه د یو شمېر ولسوالیو د امنیت قومندانۍ ودانۍ چارې پیل شوې وي. خو هغه وایي چې په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد شتون او ناسم مدیریت هغه دلیلونه دي چې ډیری ولسوالۍ ودانۍ نه لري او یا هم کارونه یې په ټپه درېدلي. دوی که چېرې تاسو په یو ولسوالۍ کې د امنیت قومندانۍ ودانۍ ونه لري همداسې د نورو ادارو نو په دې پوه شي چې په سمه توګه خلکو ته خدمت نشئ کولی. په همدې اساس د دې ادارو د ودانیو شتون یوه حتمي خبره ده. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ناامني او د دولتي ادارو کوچېدل یو ځای څخه بل ځای ته شاید هغه دلیلونه وي چې په ولسوالیو کې مهمې دولتي ادارې ودانۍ نه لري او یا یې هم کارونه په ټپه درېدلي وي.
په امنیتي موضوع کې به هم تم کېږو. د تخار ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې روان امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې ډېر ژر د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره پاملرنه زیاته کړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال اجمل آرین نور حال اوروي.
له پوهنتون څخه د فارغېدو د جشن لمانځل د هر محصل هیله وي خو په خوست او پکتیا کې د فارغت پر مهال بې ځایه زیات لګښتونه په یوه رواج بدل شوي
او بخې په تیروتنې سره هغه راپور چې د تخار د اوسیدونکو د امنیتي اندېښنو په باب و له یوې لنډې دمې وروسته به خپرېدو ته چمتو شي. د تخار د اوسیدونکو د امنیتي اندېښنو په باب د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپورټ خپرېدو ته چمتو دی.
په تخار کې د طالبانو د ګواښونو زیاتوالی د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په دشت قلعه، ینګې قلعه، درقد او بهارک ولسوالیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو تحرکاتو زور اخیستی او دغې مسلې خلک اندېښمن کړي دي. د تخار یو تن اوسیدونکي صفي الله تیمر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نیروهای امنیتي فقط ساحره بګونې موقتی یک په کار
امنیتي ځواکونه لنډمهاله عملیات ترسره کوي او د عملیات په پای کې له تصفیه شوو سیمو وځي او بیرته هلته وسلوال طالبان خپل فعالیت پیلوي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. دوی زیاتوي چې امنیتي ارګانونه په لوړ مالي او ځاني لګښت سره سیمې او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکوي خو ساتنې ته یې توجه نه کوي. د دولت یو بل اوسیدونکی احمد بشیر بشار په دې اړه وایي
حیثیت یک از شهروندان شهر طالقان به یې باور هستم کې تنها باران
د تخار په ولسوالیو او کلیو کې د وسلوالو طالبانو حضور زیات شوی او خلک د آرامښت احساس نه کوي او باید دولت د امنیت تامینولو په خاطر دغه ولایت ته اضافه ځواکونه راواستوي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي خبرداری ورکوي که چیرې د ژمي په موسم کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د دې ولایت په ناامنه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل نشي نو ښایي په راتلونکي کال کې د ولایت د شدیدو جګړو شاهد واوسي. د ولایتي شورا غړي میر احمد قاسم په دې اړه وویل
مدتي عملیات صورت میگیره و بعدا د اونجا جابجایی نمیشد و استقامت
لنډمهاله عملیاتونه ترسره کیږي خو د تصفیه شوو سیمو تحکیمات او ساتنې ته پاملرنه نه کیږي ځکه کومې سیمې چې څو میاشتې مخکې د طالبانو له وجود څخه پاکې شوې وې بیرته د طالبانو لاسته ورغلې دي. په ورته مهال کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دې ولایت په ماورای کوکچه ولسوالیو او دغه راز په اشکمش او نمکاب ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او نور دغه ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د امنیت قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
دشمن او تحرکات قوی ندارد چون قبلا عملیات ها در اوج صورت گرفته بود موازی
دښمن دومره قوي تحرکات نه لري او موږ د دې ولایت په مورې کوچه ولسوالیو کې د دښمن سنگرونه او مرکزونه له منځه وړي دي او دښمن د دشتي قلعه او د درقد ولسوالیو په ځنګلونو کې پټ شوی او دغه راز د ښار په نږدې سیمو کې د طالبانو ګواښونه نشته دي. د خلکو په وینا چې اوس مهال وسلوال طالبان د دې ولایت په ناامن ولسوالیو کې پر تحکیمات او د ارتباطي لارو پر جوړولو بوخت دي او د راتلونکي کال جګړې لپاره چمتووالی نیسي. دوی خبرداری ورکوي که ډیر ژر د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه کوټلي ګامونه پورته نه شي نو ښایي په راتلونکي کال کې به تخار د خونړۍ جګړې کوربه وي.
د تخار ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د اندېښنو په باب واورېدل. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به خوښ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د سیشن بی پروس د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو موټر ودرول او دوی له ځانونو سره یوړل. د فرا د ولی مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو وبښتنه برمته کړي او دوی ګلستان ولسوالۍ ته بیولې دي. د سولې ولسي حرکت یو شمېر غړیو نږدې دوی اونۍ مخکې له هلمند حرکت وکړ، هرات ته لاړل. له هغه ځایه دوی غوښتل چې بادغیس او غور ته سفر وکړي خو د هوا د خرابېدو له کبله بیرته فرا ته ستانه شول. لاس انجلس ټایمز لیکي طالبان چې په فرا کې فعال دي تر اوسه د دې پیش مسؤلیت نه دی منلی، خو د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي چې قومي مشران په فرا کې سمدستي لاس په کار شوي دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او دا کسان خوشي کړي. د فرا د ولی مرستیال هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان د چهارشنبې په ورځ ګلستان ولسوالۍ ته استولي دي چې له طالبانو سره د سولې د ولسي حرکت د غړیو د خوش کېدو لپاره خبرې وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د سولې د ولسي حرکت د ویان په وینا څرګندوي چې ټلیفوني ارتباطات قطع دي نو ګرانه ده چې د برمته شویو کسانو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي طالبان نږدې هره ورځ پر افغان او امریکایي ځواکونو او د افغان حکومت پر مامورینو بریدونه کوي. بل لور ته یې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل کړي دي. طالبانو د جون په میاشت کې هم د سولې د ولسي حرکت غړي په هلمند کې له ځانونو سره بیولي وو چې بیا یې وروسته له ورځو خوشي کړل. په اکتوبر کې بیا په لوګر کې د سولې د ولسي حرکت غړي برمته کړي وو خو بیرته په همغه ورځ خوشی کړل. بریتانیاګي ورځپاڼې انډیپندنت بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه خبره کړې ده او د هغې خطرونو ته اشاره کړې دي. ورځپاڼه د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو په وینا لیکي چې ککړه هوا په ټولو فصلونو کې په تېره بیا په ژمي کې تر انتحار او انفجار وژونکې ده. انډیپندنت په فارسي ژبه په خبرې شوې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي پاملرنه وکړي کنه د کابل د ښار اوسیدونکي به له ناورین سره مخامخ شي. په زرګونو کورونو، هوټلونو، رستورانتونو، حمامونو، نانبایانو او وړو فابریکو کې د سون د غیر معیاري موادو سوخت د کابل د ښار هوا د ژمي پر مهال تر بل هر وخت خرابه کړې ده. د ورسپانې په باور کابل تر 15 میلیونه ډیر نفوس لري چې په ورستیو کلونو کې د نړۍ د هغو پلازمینو په ډله کې راغلي چې هوا یې ډیره خرابه شوې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان حکومت او مسؤولو بنسټونو د کابل د هوا د ککړتیا مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. ورسپانې زیاتوي د اوس لپاره د کابل ککړې هوا ته د ولسمشر اشرف غني په ګډون اندېښنې پیدا شوې دي. ولسمشر غني وایي کوم کسان چې د سون غیر معیاري مواد استعمالوي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو اوریده سهار ته بجی او اندروش د حقیقت کیدونکې دی. ورسته په یو راپور کې واوري چې هلکان او نجونې په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه په څه ډول له یو بل سره د آشنا کېدو لپاره کار اخلي. خو اوس به د ایران په اړه یو مطلب راواخلو. نن پنجشنبه د جدې 15 ده. په ایران کې د عقرب د میاشتې د اعتراضونو د قربانیانو له 40 سره برابره ده. د ایران حکومت مخکې تر مخکې په یو شمېر ولایتونو کې پر انټرنیټ بندیزونه لګولي او امنیتي تدابیر یې سخت کړي دي. عصمت څاروانی نور تفصیل اوروي.
په ایران کې د عقرب د میاشتې د قربانیانو د 40 په درشل کې د وشل شویو کسانو د خپلوانو د نیول کېدو، د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو او په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د پرچاوي خبرونه ورکول کېږي. الینا نیمه دولتي خبري آژانس ته د ایران د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي چارواکو په امر په البورس، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون له لارې له بهر سره انټرنیټي ارتباط پرې شوی دی. د دې سرچینې پر اساس شایي په نورو ښارونو او ولایتونو کې هم انټرنیټ قطع شي، خو دننه په ایران کې به انټرنیټ پرچاو نه وي. د عقرب د میاشتې له اعتراضونو سره هم مهاله د ایران حکومت انټرنیټ پرچاو کړ، خو وروسته یې په تدریجي ډول بیرته فعال کړ. مګر اټکل کېده چې د وژل شویو کسانو د څلوېښتمې په مناسبت به د خلکو د اعتراضونو په اړه د خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو وار بیا انټرنیټي خدمات پرچاو کړل شي. نت بلاکس ټویټر پاڼې چې په نړۍ کې د انټرنیټ پرچاوي څاري، د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې د ایران په څو برخو کې انټرنیټ قطع شوی دی. تهران ته نږدې په کراچ، همدارس، ملارد، فردیس او محمد شهر کې هم خلکو د انټرنیټ د پرچاوي شکایت کړی دی. په همدې حال کې د ایران د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي چې د انټرنیټ د پرچاو کولو لپاره له قضایي ارګانونو څخه حکم نه دی اخیستی. له بلې خوا، له پرون څخه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې بلوازد پولیس او نور امنیتي ځواکونه زیات لیدل کیږي. دا اقدامات وروسته لدی کیږي چې د یو شمېر قربانیانو خپلوانو خلکو ته بلنه ورکړه چې نن ورځ، یعنی د جدي په پنځمه، د قربانیانو د څلوېښتمې مراسم جوړ کړي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې یا منستری انټرنیشنل د راپور له مخې، د ایران د عقرب د میاشتې په مظاهرو کې چې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې وشوې، لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. ایرانی چارواکي د بخښنې د نړیوالې مؤسسې له لورې خپاره شوي ارقام ردوي، خو په خپله یې تر اوسه نه دي ویلي چې څومره کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې خلکو د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په لمسه اعتراضونه وکړل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اورې د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره د افغانستان په دودیزه او محافظه کار ټولنه کې د هلکانو او نجونو ترمنځ اړیکې هم پراخې شوې. فیسبوک په افغانستان کې تر ټولو شبکو ډیر کارول کیږي. دغه شبکې اړیکې نیول ساده کړي او ځوانان که انجلۍ د که هلک ترې ډیر کار اخلي، ځینې وختونه هم دغه اړیکې د دې سبب کیږي چې نر ځوان او هلک له یو بل سره واده وکړي. خو آیا له دې لارې ودونه چې د انجلۍ او هلک د اړیکو د ټینګېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي، آیا هغه بریالی دی؟ د محمد سین په تفصیل په دې راپور کې به واورو.
راهله په مجازي نړۍ کې د یو هلک ملګری شوه، خو دې درویش کلن انجلۍ سره لدې چې کال مخکې له همدغه هلک سره ملګرتیا پرېښوده، خو د دغه اړیکو اغیز اوس هم احساسوي. د راهلې فیسبوکي اړیکو دوه کاله وخت ونیو. دا یې له رواني پلوه له پخواني ملګري سره دوستۍ ته لیواله کړه، خو واده سره ونه شو.
وخن ما وابسته او شده بودم، یعنی عاشقانه دوستش داشتم.
پر اختیار سره چه ور پوری تړل شوی وم او لزړه را تکرانو. دوه کال وروسته می تری وغوښتل چې زمون کور ته خلک را وسته و. لومړی ویل اوس په دې وضعیت کې نه یم چې خلک در ولېږم، خو زما له ټینګار وروسته یې خلک را ولېږل، خو پلار او مور یې منفي ځواب ویلی و. دا په داسې حال کې و چې زمون کورنۍ پر دغه اړیکې راضي وه.
راهله وای ک په لومړی سر کې په هیدلای چې د دغه اړیکو په نیولو سره د ژوند له خوخیو به برخې کیږي، هیڅ کله به پر دغه اړیکو زړه نه وای تړلې. راهله وای لبیلتون روسته ډیره سختې ولیدلې،
یعنی اکسدمی روحي بسیار شدید متقبل شوم.
شدید روحي زیان می وسخمل. ډیر وخت په هانتون ته هم لاړ نه شوم، حتی نمی غوښتل چې له کورنۍ او هغو خلکو سره چې زموږ پر اړیکو خبرې کولې مخامخ شم. پر ځان مې کړاو تیر کړ چې ما څه ستونزه او څه عیب درلود چې هلک او کورنۍ راغله او زه یې رد کړم.
د راهلې په څیر نورې نجونې او هلکان هم شته چې د داسې اړیکو له پرې کېدو وروسته عادي ژوند سخت ګڼي. نوید چې په دغو اړیکو کې ماتې خوړلې وای، درې کاله مخکې د فیسبوک له لارې له یوې نجلۍ سره ملګری شو. اړیکې موخې وې، خو له څه وخت وروسته نجلۍ ځواب کړم او په بهر کې له یو بل هلک سره کوژده وکړه.
مسیجای مرا جواب نداد، دیدم که شماره ش تبدیل کرده بود.
زما پیغامونو ته جواب نه وایو، نو شمیره مې ورته پیدا کړه. ورته مې ویل ولې مې پیغامونو ته جواب نه راکوي. ویلې ستونزې لرم. څومره ټینګار مې چې وکړ وی نه ویل. قلبل زه خبر شوم چې په بهر کې دی وی بوډا لزوی سره کوژده کړي. لدی ورسته ل رواني ستونزې سره مخ شوم، حتی ډیر مده له درسونه لري هم پاتې شوم.
د ټولنیزو شبکو له لارې د هلک او نجلۍ ترمنځ د اړیکو ټینګولو په کورنیو کې د میندو او پلرونو اندېښنې هم راپارولې دي. ماجان د خپلې لور د فیسبوکي اړیکو له امله اندېښمنه ده.
وضعیت د دختر بې اندازه دغه خراب شو. باور کو کې از طریق فیسبوک
د لور وضعیت میل ډیر خراب شوی. باور وکړئ دغه هلک یې له فیسبوک له لارې موندلی دی.
نه په هیګم جنو او هلکان ته دا فیسبوک کومه بلاده لور می مخکې لدی کارارنجلی او درس وای خو اوس به حوصله کړیم
خو په دې کې دا سنجونې او هلکان هم شته چې د ټولنیزو شبکو لالارې ملګری شوی ودونه کړي او وس خوخ دي زهرا د فیسبوکی اړیکو لالارې ل یو فلیپینی ځوان سره واده وکړو ل دغه اړیکه خوخه ده
د فیسبوک للارې ل یو فلیپینی هلک سره ملګری شوم بل اخره ماریا زت وخوت فلیپین ته لاړم او واده مو وکړ اوس دوه کاله کېږي چې د میړه له مینهناکې کورنۍ سره په فلیپین کې اوسېږم
فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې شبکې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره اغیزناکې دي خو د هرې ټولنیزې شبکې اړیکې خوشحالوونکې او بریالۍ نه وي د دغو شبکو ځینې کارکوونکي د اړیکو په ټینګولو سره د درواغو قرباني شوې هم دي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایت چارواکي وایي طالبانو لا هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشې کړي د سولې د ولسي حرکت وویشت غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لاره ول چې په بالابلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسېدونکي وژل شوي دا پیښه د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه کې رامنځته شوې ده د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري وویل په دې سیمه کې طالبان واکمن دي د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی و د دې پوځي د درنښت په مراسمو کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین او د امریکا د پوځ د لوی رئیس جنرال مارک میلی په ګډون یو شمېر جګپوړو چارواکو د دلاور ایالت په دویر هوایی اډه کې ګډون کړی و د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ 29 الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده تر اوسه یې د پیلوټ برخلیک نه دی معلوم په سیمه کې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي دغه راز ایران تر احتمالي اعتراضونو مخکې په خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پارچاو کړی دی نن د جدې پنځمه په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په وینا 340 تنه پکې وژل شوي څلوېښت تمه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکېچ په اړه خبرې وکړې خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام وړاندې د ازادي راډیو دوه ونیز خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو د اساسي بشري حقوقو په ونیز خبرونه کې مو د چې سولې د بشري حقوقو په تامین کې څومره مرسته کولای شي په دې اړه مو خبرې کړیو د دغه راز د ژوند په شیبو نس پروګرام کې مو په افغاني لرغونو جامو خبرې کړې دي خو ستاسو څو پیغامونه لول چې د افغان بسمت سو اتل شمیرې لارې مو راسته ولیدې عبد الغاز عزیز غالب د هلمند د مارجی ولسوالۍ څخه لیکلي چې په فراه کې د سولې د ولسي حرکت سره د طالبان د سولې خبرې وکړي د غرس په فضل کریم درویش بیا له پکتیا له زازیا روبه لیکلی دی چې په دې ولسوالۍ کې محلي پولیس خلک زوروي عبدالله بارکزی له کندهار څخه بیا لیکلی چې د درغلیو ډک د انتخاباتو پایلې دی ټولو افغانانو ته مبارک وي د هلمند نادری ولسوالۍ څخه بیا محمد سلام یار لیکلی چې په هلمند کې نن المر و بخی پیغام درست ندهی پده هیله چه مکتا پیغامون واضح را واستوی او چه مگه هم وکوله شو در تا اولولو هم دشه بزستاسو پیغامون پا سکرین که گورم کور موادن در افغان بیسیمت سواتلش میره لاری پیغامون مکتره هستوی خو پیغامون مو باید واضح پا هم دی سره نور دی مطالبو دی خبری دولو پار وقت نلارو خود ازادی را دو ونیزی خبری ونی خبری دو تا چم تو دی
اساسی
او بشری حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پوښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي، او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپ